سلام علیکم د ماسپخین 2 بجې دی د ازادي رادیو یوې بلې او ساته خبرونه اوریدو ته مو زه رضوان مراد هرکلی کوم. دا خبرونه د شمشاد زدران په تخنیکی همکاری وړاندې کیږي او پکې اوري چې د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی نن په دوشنبه کې د تاجکستان له ولسمشر سره کتنه وکړه او پر مهمو مسایلو یې موافقتنامې هم لاسلیک کړې دي. د افغانستان د ملي امنیت سرپرست وایي چې هیڅ جاسوس ته به په هیواد کې د نورو د ګټو لپاره کار کولو ته اجازه ورنه کړې ده. د موضوعاتو جزئیات په همدې خبرونه کې وړاندې کیږي. په نړیوالو خبرونو کې اوري چې امریکایي او افغان ځواکونو د پاکستان د پخواني صدراعظم یوسف رضا ګیلاني زوی علی حیدر ګیلانی په افغانستان کې د عملیاتو پر مهال خوشی کړ. جرمنی د هغو پناهغښتونکو پر درخواستونو کار کوي چې تیر کال د هیواد تللی خو د نویو پناهغښتونکو شمیر پکې کم شوی دی. خو په سر کې له رحمت الله افغان څخه د افغانستان خبرونه اورو.
سر کې هم د کورنیو خبرونو سره ټکی عبدالله وایي چې وسلوالو مخالفانو هوډ درلود چې یو بل پسې ولایتونه لاندې کړي خو دغو هیلو ته ونه رسېدل. جرمني له افغانستان سره د پاکو اوبو د رسولو په برخه کې د څه باندې 5 میلیونه یورو مرسته وکړه او په ننګرهار کې د دیوال د چپه کېدو له امله یو ماشوم مړ شوی او شپږ نور ټپیان دي. د افغانستان اجرائی رئیس عبدالله وایي وسلوالو مخالفانو غوښتل چې یو بل پسې ولایتونه تر خپل کنټرول لاندې راولي خو دغو هیلو ته ونه رسېدل. عبدالله چې نن یې د دفاع وزارت او ملي امنیت عمومي ریاست د سرپرستانو د معرفي کولو په غونډه کې وینا کوله وویل افغان ولس او د هیواد امنیتي ځواکونو په لوړ همت سره د وسلوالو مخالفانو دا پلانونه شنډ کړل.
په داسې حال کې چې د افغانستان د دښمنانو ارزو د دولت سقوط و پلانونه یې درلودل، ملاتړو یې هم دا خوبونه لیدل. دښمن هغه هیلې ته چې یو ولایت بل پسې ونیسي ونه رسېد.
ښاغلی عبدالله زیاته کړه چې افغان ځواکونو د هیواد دفاع لپاره ویښ دي او په دې برخه کې به خپل مسؤلیتونه په بشپړه توګه ادا کړي. عبدالله همدارنګه وویل هر هغه څوک چې د افغان ولس په وړاندې وسله پورته کوي د افغانستان دښمنان دي. د دفاع وزارت لپاره سرپرست عبدالله خان حبیبي او د ملي امنیت عمومي ریاست سرپرست محمد معصوم ستانکزی نن په رسمي ډول د اجرائی رئیس لخوا معرفي سول. د افغانستان د اقتصاد وزارت او د جرمني د اوبو رسولو د پروګرام د رئیس ترمنځ د 15.3 میلیونه یورو په ارزښت د همکاریو یو تفاهم نامه لاسلیک سوه. د افغانستان د اقتصاد وزیر عبدالستار مراد نن د تفاهم نامې د لاسلیک کولو په غونډه کې وویل چې مرسته شوې پیسې به د هیواد په څلورو ولایتونو کې د څښاک د پاکو اوبو په پروګرامونو ولګول سي. ښاغلی مراد زیاته کړه چې په دې پروګرامونو کې به د ښاري اوبو رسولو مدیریت پیاوړتیا او د کارکوونکو د ظرفیتونو لوړول او په ښار کې د اوبو د رسولو په لارو چارو مصرف سي. او د ننګرهار سیمې چارواکي وایي چې په بهسود ولسوالۍ کې د یو دیوال د غورځېدو له امله یو ماشوم مړ شوی او شپږ نور ټپیان دي. د ننګرهار د والي ویان عطاالله خوګیاڼي ازادي راډیو ته وویل چې پیښه نن شاوخوا 11 بجې د دامان په سیمه کې رامنځته شوه. نوموړی زیاتوي دا پیښه هغه مهال رامنځته شوه کله چې دیوال ته څیرمه د یو شمېر کسانو لخوا د اوبو ویلو کندل او ویلې وکندل سوله او نوموړی دیوال وغورځېد. چارواکي وایي چې د پیښې په تړاو تر اوسه څوک نه دي نیول سوي. نو د افغانستان اړوند خبرونه د سیمې او نړۍ خبرونه له ملالۍ بشیر څخه واورئ.
امریکایي او افغان ځواکونو د پاکستان د پخوانی صدر اعظم یوسف رضا ګیلانی زوی علي حیدر ګیلانی په افغانستان کې د عملیاتو پر مهال راخوشي کړ. علي حیدر ګیلانی په غزنی کې د افغان او امریکایي ځواکونو په ګډو عملیاتو کې راخوشي شو. د دورور عبدالقدیر ګیلانی فرانسې خبري ایجنس ته ویلي چې پلار یې په افغانستان کې دی. ګیلانی د طالبانو لخوا د 2013 کال په مې میاشت کې دوه ورځې له ملي انتخاباتو مخکې په چې د کمپاین پکې کاوه برمته شوی و. د زیاتو اورښتونو له کبله د تاجکستان په شمال کې ځکه شوېدلې او درې کسان پکښې وژل سوي دي. په سوغد ایالت کې نن چارواکو د ازادي رادیو ځای څنګ ته ویلي چې پرون په رواد کلی کې 2 یو 30 کلن او 30 کلن اوسیدونکي د ځکه شوېدو له کبله وژل سوي. ځای چارواکي وایي د شورچا په نامه د یو بل کلی یو 45 کلن کس هم د ځکه د شوېدو له کبله خپل ژوند له لاسه ورکړی دی. تاجک چارواکو ویلي چې ځکه شوېدنې ګڼ شمېر کورونه تاسیسات او پسیمه کې د شاروالۍ ودانۍ تخریب کړې دي. جرمنی د هغو پناغشتونکو پر درخواستونو کار کوي چې تیر کال دغه هیواد ته تللي وو، خو د نویو پناغشتونکو شمیر کم سوی دی. د جرمنی د کورنیو چارو وزارت پرون وویل چې د 2000 پناغشتونکو غوښتنلیکونه یې په اپریل میاشت کې ثبت کړي. د پناغشتونکو د درخواستونو شمیر د تیر کال اپریل میاشتې په پرتله 115% زیات و، خو د مارچ په میاشت کې یوازې 1.6% زیات و. شاوخوا 1.1 میلیونه پناغشتونکي تیر کال جرمنی ته رسیدلي. پناغشتنې ته د دوی رسمي درخواست کول 2 میاشتې وخت اخلي. 50% خلکو ته په اپریل میاشت کې پناه ورکړل سوه او 10% نورو کسانو ته د نورو دلایلو له کبله په دغه هیواد کې د پاتې کېدو اجازه ورکړل سوه. په همدې حال کې په اپریل میاشت کې 14,000 نوي پناه غوښتونکي جرمني ته رسېدلي چې دغه شمیر په مارچ میاشت کې 21,000، په فبروري میاشت کې 16,000 او په جنوري میاشت کې 22,000 وو. له نویو پناه غوښتونکو څخه ډیری له سوریې، افغانستانه او عراق دي. د القاعده شبکې د بنسټ ایښودونکي اسامه بن لادن زوی په یو صوتي پیغام کې له افراطي وسلوالو غوښتي چې سوریه ته ولاړ سي او په یووالي سره جګړه وکړي. 23 کلن حمزه ویلي چې د اختلافونو لپاره نور نو هیڅ راز پلمه نسته، ځکه د ده په وینا اوس ټوله نړۍ د مسلمانانو پر ضد یو لاس سوی ده. د حمزه بن لادن دا پیغام پرون پر انټرنیټ خپور سو. ویل کېږي چې اسامه بن لادن خپل همدې زوی ته د دې لپاره روزنه ورکوله چې د ده ځای ناستی سي. د جرمني پولیسو ویلي یو سړی نن د ټرین په یو تمځای کې 4 کسان په چاړه ووهل. د پولیسو ویاند میخایلا ګروب ویلي له دې قضیې سره په تړاو یو کس نیول سوی او د پیژندنې په اړه کار روان دی. څارنوالانو ویلي حمله کوونکي اسلامي انګیزه درلوده. شاهدانو ویلي چې دغه سړی د الله اکبر نارې هم وهلې. د چارواکو په وینا یو کس د ټپونو له کبله وروسته سا ورکړه. د سوریه پوځ وایي چې په شمالي حلب ښار او شاوخوا کلیو کې اوربند له نن څخه د راتلونکو 24 ساعتونو لپاره تمدید سوی دی. دا اعلان تیره شپه مخکې له دې چې د مخکېني 15 ورځني اوربند مهلت واوړي اعلان سو. حلب ښار په تیرو 2 اونیو کې د دولتي ځواکونو او د رژیم د وسلوال مخالفانو د درنو جګړو ډګر و، چې په نتیجه کې په ټوله سوریه کې اوربند مات سو او په ژنیو کې د حکومت او اپوزیسیون د استازو ترمنځ خبرې ناکامې سوې. خو د اوربند د بیا ټینګولو لپاره د هڅو په ترڅ کې له تیرو نږدې 2 اونیو راهیسې د حلب په ګډون په 2 سیمو کې د لنډمهالې اوربند په اړه موافقې وسوې. خو په حالت کې د اوربان له موافقې سره سره د وسلوال اپوزیسیون او دولتي ځواکونو ترمنځ د دوامدارو نشتو راپورونه ورکړل سوي دي. په ایران کې د توقف سوي ایرانی الاصلي برتانوي نازنین زاغاری رټکلیف د ژوند ملګري له برتانوي چارواکو غوښتنه کړې ده چې د میرمن خپل هیواد ته راستنه کړي. نازنین اتسابان دی یو میاشت مخکې هغه مهال د تهران په هوایي ډګر کې ونیول سو چې د خپلې کورنۍ د لیدو لپاره ایران ته تللې وه. د خبرونو پای
تاسو زموږ غږله آزادي رادیو اورئ. افغان ولسمشر نن په دوشنبه کې له خپل تاجک سیال سره د دوړخیزو مسئلو په سیمه کې د روانو امنیتي حالاتو او نورو مسایلو په اړه خبرې ترسره کړي او دوړو خو یو لور یو لړ موافقتنامې هم لاسلیک کړي دي. د افغانستان ولسمشر په تاجکستان کې د کاسي 1000 د برېښنا بند او نورې اقتصادي پروژې په اړه هم خبرې کوي.
دا پروژه د مرکزی آسیا برېښنا جنوبی آسیا ته انتقالوي. دا د دې ظرفیت به 1500 میگاواټ 300 میگاواټ به 2 میاشتو لپاره کابل ته راځي.
د افغانستان د ملي امنیت سرپرست وایي چې هیڅ جاسوس به په هیواد کې د نورو د ګټو لپاره کار ته پرې نږدي.
امنیتی ملی یه که جاسوسی را نگذارن که در جامعه افغانستان و نفع دیگران.
دا بشری حقوقو د څار سازمان له افغان ولسمشر څخه وغوښتل چې سمدستي نور اعدامونه ودرې او په اعدام د محکوم شو لپاره قانوني مهلت عملي کړي. د نور رپورټونو سربېره دا هم اوري چې د بشری حقوقو خپلواک کمیسیون وایي چې په مجموعي توګه په ټول هیواد کې د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي پیښې زیاتې شوې دي.
افغانستان په ټولو 3 اداري واحدونو کې د ښځو پر وړاندې تاوتریخوالي شتون لري او د عوامل مشخصې.
د نور راپورونو سربیره د انصاف په لټه کې او ازادي اوریدونکو 19 پروګرامونه د خبرونې په دوهمه برخه کې اورئ. ازادي رادیو په منځنۍ چپه 1296 د سهار لونه د ماخام تر و بچو پورې په ټول افغانستان او ټول سیمه کې اوریدل شي. د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی په تاجکستان کې دی او نه د هیواد له مقاماتو او خپل تاجکی سیال سره کتنه وکړه. د افغانستان ولسمشر او د تاجکستان جمهور رئیس د سرحدي سیمو د امنیت او د غراس پخپلو کې یو شمیر موافقه هم لاسلیک کړي دي او پر مهمو مسلو په خاستوګه د سیمې د امنیتی حالاتو په اړه پخپلو کې خبري کړي دي. اجمل تورمن همدا شیبه د کابل په سټوډیو کې دی او تاجکستان ته د ولسمشر د سفر په اړه نور جزئیات در سره شریک کوي. مهرباني تورمن صاحب.
بله مراد صاحب، تاسو او د ازادۍ رادیو اوریدونکو ته سلام. په وړاندې کولو سره لکه څنګه چې تاسو ویل، ولسمشر اشرف غنی په تاجکستان کې د غیواد له چارواکو سره ملاقاتونه پیل کړي دي. د تاجکستان ولسمشر امام علي رحمانوف له ولسمشر غنی سره په لیدنه کې د افغانستان تاجکستان ترمنځ د ګډې پولې د امنیت پر ټینګښت ټینګار کړی دی. دغه شان د تاجکستان ولسمشر ویلي چې په سیمه کې د تروریزم له ودې اندېښنه لري او باید دواړه هیوادونو په وړاندې جدي مبارزه وکړي. دغه شان دواړو ولسمشرانو یو ګډه اعلامیه هم لاسلیک کړې ده. د مجرمینو د استرداد تفاهم نامه هم لاسلیک شوه. 313 افغانان په تاجکستان کې او 13 تاجکان په افغانستان کې بندیان دي. دغه شان ټاکل شوی چې د افغان حکومت اجرایه رئیس عبدالله هم د روانې پنج شنبې په ورځ ولاړ شي تاجکستان ته او هلته د کاسازر د برېښنا د کار په پرانیز غونډه کې ګډون وکړي. تاجکستان د ګډې پولې د امنیت په اړه اندېښمن دی او دا په داسې حال کې ده چې افغان حکومت په وار وار دا ویلي دي چې د ترهګرۍ پر وړاندې مبارزه هغه چې نن افغانستان قرباني دی دا د ټولې سیمې او نړۍ لپاره ګواښ دی او په کار ده چې سیمه او نړیوال په ګډه د دې په وړاندې مبارزه وکړي. دغه شان ویل شوی دي چې افغان ولسمشر به په دغه سفر کې یو شمېر اقتصادي تړونونه هم لاسلیک کړي، خو دا چې په دې اړه کوم تړونونه به لاسلیک کړي په راتلونکو خبرونو کې به ان شاء الله په دې اړه معلومات درکړو.
ډېره زیاته مننه دوستانو. اجمل تورمانو چې په تاجکستان کې د ولسمشر اشرف غنی او د تاجکستان د جمهور رئیس ترمنس د کتنو او دغه راس دا چې دواړه هیوادونو پر کومو موافقو لاسلیک کوي په دې اړه در سره تازه ورشتي معلومات شریک کړل. د ازادي راډیو د نن ورځې په خبرونو کې په دوشنبه کې د ولسمشر اشرف غنی د ورستۍ کتنو لیدونو په اړه تازه او ورستي دقیق معلومات در سره شریکو. لکه څنګه مو چې له اجمل تورمان اوریدل، ټاکل شوی چې د افغانستان حکومت اجرایي رئیس هم تاجکستان ته راځي او دغلته د کاسه 1000 د برېښنا د بند د پرانستلو پر مراسمو کې برخه واخلي. د افغانستان برېښنا شرکت وایي چې د کاسه 1000 برېښنا پروژې په بل کېدو سره چې د افغانستان لاره تاجکستان څخه پاکستان ته برېښنا انتقالوي، 300 میگاواټ برېښنا کابل ته هم ورکول کیږي. د برېښنا شرکت وان وحید توحیدی ازادي راډیو سره په امریکا کې ویل چې د دې پروژې درکه به هر کال افغانستان ته 500 میلیون ډالر ترانزیت ورکول کیږي او په هغه سیمو کې چې دیږي هلته به خلکو ته د کار زمينه هم برابر شي. خاغلی توحیدی ویل چې دغه پروژه به د پنځشنبه په ورځ په تاجکستان کې افتتاح شي. افغان ولسمشر هم په دې مراسمو کې ګډون کوي او لکه څنګه چې یادونه وکړه، اجرایي رئیس عبدالله به هم د پنځشنبه په ورځ د دې پروژې د کار په پرانستنه کې د ګډون په هدف دوشنبه ته لاړ شي. اجمل تورمان له خاغلی توحیدی سره خبرې کړې دي چې په سر کې نوموړي څخه د دې پروژې په اړه معلومات غوښتي. د افغانستان د برېښنا شرکت وان وحید توحیدی وای
دا پروژه د مرکزی آسیا برېښنا جنوبی آسیا ته انتقالوي. دا د دې ظرفیت به 1100 میگاواټ وي. 300 میگاواټ به د 500 میاشتو لپاره کابل ته راځي او 0 میگاواټ د ګرمۍ په موسم کې به د قرغیزستان څخه امرنګ تاجکستان څخه دا به پاکستان ته لیږل کیږي. دا پروژه به د 12 دمه کې د سلورو یوادونو د جمهور رئیسانو په لاسونو به د پرانستل شي، پرسمی توګه او کار به پیل شي. دغه پروژې 300 میگاواټه چې کابل ته راځي دا به په ډی سي لاین کې پیل کیږي او د 2013 په اخره کې به دغه پروژه ګټه اخیستنې ته سپارل کیږي. دا پروژه درې اړخونه کوي: ټولنیز، اجتماعي او هم درنګ سیاسي او اقتصادي. دا پروژه د هر هغه د سر نه تیریږي او په کومه سیمه کې تیریږي دا به د هغه کلیو خلکو ته د کار زمینه او کارګر به ترې استخدامیږي او همدارنګه یا به کمیونیټي فنډ له اړخه به دوی ته سړکونه جوړیږي که سړک نه وي یا به د اوبو وړوکي بندونه یا هم د سولار سیستم او مکتبونه به دوی ته جوړیږي دا اجتماعي ژوند باندې ډېر مثبت تاثیرات لري د اقتصاد له اړخه کلنی به تر 500 میلیونو ډالرو پورې به د مالیې وزارت ته حق ترانزیت ورکړ شي همداراز د سیاسي اقتصادي خبره ده د افغانستان با د یو ترانزیتي دهلیز په توګه د آسیا میانه او جنوبي آسیا ترمنځ یو اقتصادي دهلیز او چې دا د اقتصاد او د سیاست لپاره ډېر ارزښت لري نو دا د افغانستان لپاره ډېر مهم کم دی
بلې خغلی توحیدی دغه د برېښنا پروژه چې کومه ده د افغانستان ځینې سینې هم رڼا کی او کڅګه
دا به 300 میگاوات صرف د کابل ته واغیستل شي او په سیستم کې واغیستل شي چې دا طبیعي ده مثبت تاثیرات به ولري خو داسې ځانګړې 100 کیلو ته او د نور سیستم ته به برېښنا کوزن شي
بلې توحیدی صاحب پخوا تاسو یو څو ورځې مخکې د برېښنا هغه قیمت چې هغه لوړ کې ځکه چې تاسو قرارداد چې د ډالرو په اساس او تاسو ویل چې ډالر کله ګرانیږي نو د برېښنا قیمت به هم لوړیږي او چې کله ځانیږي د برېښنا قیمت به هم راکمیږي دغه قرارداد دا هم په ډالرو دی که څنګه دی یعنی داسې امید نشته چې د دې پر برېښنا د پروژې په لیکدل سره به د برېښنا قیمت کې کمی راشي که څنګه
نه قیمت کې به تفاوت راني شي خو په کمیت او کیفیت به تفاوت راځي
یعنی کیفیت په دې معنی چې اوس چې کمی پرچوي یعنی د دې شګه کمی شي
تبدیل او کمیت ډیریږي لوري
د افغانستان د برېښنا شرکت ویان وحید توحیدی او چې وای د کاسه 1000 برېښنا پروژې په لړ کې وا 300 میگاواټه برېښنا کابل ته ورکول کیږي چې د کابل د برېښنا کیفیت او کمیت به په لوړیږي د ملي امنیت سرپرست وای چې جاسوس به په هیواد کې د نورو ګټو لپاره کار ته پرینګ دی خاکلی معصوم ستانګزی چې نن د دې ریاست د سرپرستۍ چارې پر غاړه اخیستي ټینګار وکړ چې هڅه به وکړي د ملي امنیت منصوبین لا پیاوړي او منظم کړي د دفاع وزارت نوی سرپرست بیا شمنه کوي چې د هیواد په وړاندې جنگیدونکو دښمن کې په هر لباس کې وي زپی او د شفق په نوم پیل شوي عملیات لا پراخوي یوسف خان صاحب نن د امنیتي منصوبینو د پیژندګلوي د دې غونډې د جزئیات راټول کړي چې همدا اوس د کابل په سټوډیو کې دی مهرباني
د افغانستان د ملي امنیت ریاست نوی سرپرست وایي چې هیواد ته به امنیت په هیواد کې د جاسوسانو د ختمولو لار راولي معصوم ستانکسي چې نن یې د یو شمېر لوړ پوړو چارواکو او اجرایي رئیس لارې امنیت ریاست سرپرستی ته ورو پیژندل شو وویل چې په دغه برخه کې د ځینو اصلاحاتو راوستلو لپاره به د دې ریاست چارې لا منظمې کړي
مایری امنیت ملی یه که جاسوسی را نگذارن که در جامعه افغانستان و نفع دیگرا علیه خود کشور ما در اینجا دهشت افکنی بکنن خرابکاری بکنن ذهنیت خراب بکنن بی اتفاقی بندازن جلوی از این خواب گرفتن
د ملي امنیت ریاست ته معصوم ستانکزی او د دفاع وزارت ته عبدالله خان حبیبي 13 اونۍ د جمهوري ریاست لخوا د سرپرستانو په توګه وګمارل شول معصوم ستانکزی له دې وړاندې د ملي یووالي په حکومت کې د تېر یو کال رئیس د دفاع وزارت سرپرست او عبدالله خان حبیبي بیا د کلونو رئیس د دفاع وزارت په بیلابیلو پوستونو کار کړی دی د دفاع وزارت نوی سرپرست عبدالله خان حبیبي بیا وایي دا چې تر ډېره په جبهاتو کې پات شوی دور دو پوستونزو ښه پوهیږي او د حل لپاره به په ټول توان کار وکړي ښاغلی حبیبي وایي چې د شفق په نوم د افغان حکومت پیل شوی عملیات بریالي دي او د رهبرۍ لاندې به د دې عملیاتو د لا پیاوړتیا لپاره کار وشي
کسانی که مردم بی دفاع ما را شهید می سازد کشور را به ویرانه تبدیل می کند و بالاخره کسانی که به ما جنگ می کند سربازان و افسران ما را شهید می نماید به هر نام و به هر لباسی که باشد دشمنی ماست
بلې له دې سره د ملي یووالي حکومت اجرایي رئیس وایي چې پراتلونکو کلونو کې به افغانان د ملي امنیتي ځواکونو د لا پیاوړتیا شاهدان وي هغه ویل چې د لپاره بروکسل غونډې ته بروکسل او ورسا غونډو ته د یو خاص چمتووالي سره ځي ترڅو افغان امنیتي ځواکونو ته خیم مرستې جلب کړي په دې اړه هغه ویل چې نه یوازې افغان حکومت په جنگ باندې ټینګار کوي ترڅو دښمن له هر ممکن لارې نابود کړي بلکې د سولې لارې د سولې غېږې هم پرانستي او هغه کسان چې سولې ته لیواله دي او په افغانستان کې سوله غواړي هغوی ته غېږه پرانستې چې د لارې افغانستان ته خدمت وکړي.
هر کسی که زاده ای سرزمین یا منصوب به این ملت باشد و بخواهد که دست از دشمنی بردارد، سلارد و زمین بگذارد و به زندگی صلح‌آمیز روی بیارد، آغوش مردم افغانستان و روشان باز بودند.
لدې سره دا دوه امنیتی ادارو ته د سرپرستان په داسې وخت کې معرفي کیږي او د دغه ادارو سرپرستی په غاړه اخلي چې ډېر کله په هیواد کې سرپرستی انتقادونه راپارولې دي. اما معلومه نه ده چې دا کسان کله ملي شورا ته د رای ورکولو لپاره معرفي کیږي او ورزي. خو افغان حکومت هیله کوي چې د ملي امنیت ریاست او دفاع وزارت ته کاندید کسان له پارلمان هم د تایید رای واخلي او په دې توګه په هیواد کې سرپرستی ختمه او د مخالفینو په وړاندې پیل شوی جنگ نویل رنگ واخلی. بلې مراد صاحب،
ډېره زیاته مننه دوستانو. یوسف خان زدران او چې د افغانستان د ملي امنیت د سرپرست خاغلی معصوم ستانکزی او د دفاع وزارت سرپرست د سرګندونو جزئیات له تاسو سره شریکول. ازادي رادیو د بې طرفه موثق او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمه ایزو مسئلو د بحث یوازینی مرجع ده. د بشری حقوقو د څار سازمان له افغان ولسمشر اشرف غنی وغوښتل چې سمدستي نور اعدامونه ودروي او په اعدام د محکوم شویو لپاره قانوني مهلت عملي کړي. هیومن رایټس واچ د افغانستان په عدلي او قضایي سیستم کې نیمګړتیاو ته په پام سره چې د تورونو لپاره د شفافو او عادلانه محاکمو ضمانت نه کوي، له بهرنیو مرستندویانو هم غواړي چې د اعدام منځوړلو ته لومړیتوب ورکړي. نور تفصیل له نوریاس نوری اورو.
د بشری حقوقو د څار سازمان وای د افغانستان حکومت باید سمدستي د نورو اعدامونو عملي کول ودروي او د اعدام د سزا په برخه کې قانوني مهلت جاری کړي. هیومن رائټس واچ مرکز په نیویارک کې دغه غوښتنه ورسله هغې کوي چې دوه ورځې وړاندې افغانستان د طالبانو شپږ بندیان اعدام کړل. دا له 2014 میلادي کال وروسته چې اشرف غنی واک ته رسېدلی لومړی ځل دی چې هغه د اعدام حکم توشي کوي. د بشری حقوقو د څار سازمان وای داسې ښکاري چې د دغو شپږو بندیانو اعدامول د منتقدینو د هغه غوښتنه نو د پرځای کولو لپاره د غنی د هڅو یو برخه ده چې ویلی دي حکومت د طالبانو په وړاندې سخت دریز غوره کړی. هیومن رائټس واچ وویل په کابل کې د اپریل د 19 خونړۍ حمله وروسته چې څلور شپېته کسان پکې ووژل شول، غنی ژمنه وکړه چې له هغو کسانو سره به چې زموږ د بېګنا خلکو او سرتیرو وینو تویوي جدي چلند وکړي، په سزا ورکولو کې به د اعدام په ګډون هیڅ رحم پرې ونه کړي. د بشری حقوقو د څار په سازمان کې د افغانستان د برخې څېړونکی پاتریسا ګروسمن وویل د افغانستان حکومت ته پکار ده چې دا ومني چې د اعدام سزا نه یوازې دا چې بیرحمانه او د نه منلو سزا ده، بلکې اغیزمنه هم نه ده او ښایي د تروریستي ګواښونو د مخنیوي لپاره د ګټې پر ځای برعکس نتیجه ورکړي. دا وایي د عدالت تامینول دې ته اړتیا لري چې لوړ نورمونه مراعات شي، نه دا چې د غچ اخیستو لپاره په دار زړول یو ویاړ وي. ټول شپږ واړو اعدام شوو ته څو کاله مخکې په مختلفو جنایتونو کې د لاس لرلو په تور دغه سزا ورکړل شوې وي. په 2010 کال کې په کابل کې پر یو عصري مارکیټ حمله چې اته تنه پکې وژل شوی وو، په 2011 کال کې د سولې د عالي شورا د پخواني رئیس او پخواني ولسمشر برهان الدین رباني قتل، په 2009 کال د ملي امنیت د ادارې د پخواني مرستیال عبدالله لغمانی قتل، په 2011 کال کې په کابل کې پر پوځي روغتون حمله چې شپږ تنه پکې وژل شوی وو، په 2012 کال کې د کابل په قرغې کې په سپوږمۍ هوټل حمله چې شل تنه پکې وژل شوی وو، او په پکتیا کې د 2009 کال حمله چې شپږ تنه یې وژلي وو. هغه پیښې دي چې دغه اعدام شوو ته پکې د لاس لرلو په خاطر دغه سزا ورکړل شوې وې. ګروسمن وویل د افغانستان د عدلي او قضایي نظام کمزورتیا او د دې هیواد په محاکمو کې نیمګړتیا او ته په پام سره چې تل د عدالت نړیوال نورمونه نه دي مراد شوي، په افغانستان کې په تېره بیا د اعدام تطبیق یوه لویه ستونزه ده. د بشری حقوقو د څار سازمان د غرض وایي د افغان ولسمشر دفتر د اعدامونو په اعلانولو سره وویل چې هغه د هیواد د اساسي قانون او اسلامي شریعت په رڼا کې د عادلانه قانوني پروسو وروسته عملي شوي دي، خو د محاکمو د څرنګوالي په اړه هیڅ جزئیات نه دي ورکړل شوي. د بشری حقوقو د څار ډلې په وینا د افغانستان قضایي سیستم ډیر فاسد دی او د اعدام د سزا په ګډون دوسیو ته د محاکمو له لوري د رسیدګۍ پروسې ډېرې نیمګړتیاوې لري. ګروسمن نوئل افغان ولسمشر غنی باید سمدستي نور اعدامونه ودروي او په اعدام د محکومینو لپاره د قانوني مهلت جاری کړي. هغه د افغانستان د عدلي او قضایي سیستم د رغولو لپاره له بهرنیو مالي مرسته کوونکو چې له تیرې څخه باندې ویلې سيزي په دې برخه کې مرسته کړې هم وغوښتل چې د اعدام بندولو ته لومړیتوب ورکړي.
وامرل چې د بشري حقوقو د څار سازمان له ولسمشر اشرف غنی غوښتي چې سمدستي نور اعدامونه ودروي او په اعدام د محکوم شو لپاره قانوني مهلت عملي کړي. تاسې زموږ غږ له ازادي راډیو اوري. ازادي راډیو په انټرنیټ کې هم د ازادي راډیو پر وپنه ازادي راډیو ډاٹ کام په مستقیم ډول اوریدلی شئ. دغه راز په اف ایم سل اشاریه پنځه صفحه بیا په کابل او د افغانستان په ټولو لوی ښارونو کې په صفحه ډول واورئ. د پکتیا اوسیدونکو قومي مخورو وکیلانو مدني فعالانو او ځوانانو د یو مظاهرې په ترڅ کې د مرکزي حکومت څخه د برېښنا د لیږ دونکي پروژې ټوټاپ د مسیر نه تغییر د عکس العمل ترڅنګ د دې پروژې د چارو ګړندیتوب غوښتنه وکړه. نور حال سیبی د داود تمان پر رپورٹ کې اورو.
نن له غرمې وړاندې سلګونه قومي مخبر او ځوانانو مدني فعالانو ولایتي شورا وکیلانو په ګردیز ښار کې سولې ز مظاهره وکړه او له مرکزی حکومت د ټوټاپ پروژې په خپل مسیر د پلي کېدو غوښتون کې شول. قومي مشرانو د مظاهره ګډونوالو ویل چې که حکومت د دوی غږ وانوري دوی به خپل مظاهرو ته دوام ورکړي او له ولسمشر واکمنې ادارې وغوښتل چې د دوی ستونزې او غوښتنې جدي ونیسي. قومي مشر حاجي حضرت خجر خیل دا مظاهره ګډونوالو او سمبالونکو ویل چې له دې وروسته به حکومت ته غلی پاتې نشي او د خپل واکونو اخیستو لپاره به تر دې زیات لارو کوڅو ته راووزي. د دغې مظاهره پریکړه لیک د ولایتي شورا رئیس عبدالروف خان ځدرنډ ولوست او څرګنده یې کړه که چیرته مرکزی حکومت د دوی غږ وانه وري له حکومت سره به پریکړه اعلان کړي.
که حکومت زموږ دغه غوښتنې ونه منلې موږ به د حکومت سره پریکړه اعلان کړو.
پکتیا ولسونه دغه مظاهره په داسې حال کې کوي چې تر دې وړاندې هم مدني فعالانو قومي مخور او ځوانانو په پکتیا کې د ټوټاپ پروژې په اړه غبرګون غونډې او اعتراضونه کړي دي او په خبري ناستو کې له مرکزي حکومت په پرله پسې ډول د دې پروژې په خپل مسیر پلي کېدو غوښتنه کړې. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی هم د دې پروژې د تخنیکی ستونزو او د پروژې د پخ ډول او منظم وخت پلي کېدو لپاره تیر شپه اعلان وکړ چې د یو ملي کمیسیون جوړولو له لارې چې غړي به د سیاسي ګوندونو په مشوره ټاکل کیږي دغه مسلې ته د حل لار پیدا کړي، خو تر اوسه نه ده معلومه چې د دې پروژې سرنوشت به څنګه شي.
تاسیز مونږ غږ له ازادي راډیو او د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون وایي چې په مجموعي توګه په ټول هیواد کې د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي پیښې زیاتې شوې دي. زموږ همکاري مرزي احمدزی د بشري د کابل د ساحوي زون دفتر شمس الرحمن احمدزی سره په دې اړه مرکه کړې ده.
لپاره موږ په افغانستان کې تاوتریخوالي مخ په زیاتې دوه زیاتی لکه د افغانستان په ټولو څلور د اداري واحدونو کې د خوځو په وړاندې تاوتریخوالی شتون لري. د عوامل مشخص دي چې په افغانستان کې لکه څرنګه چې تاسو په جریان کې تقریبا څو کال کېږي چې د تاوتریخوالي سره د مبارزې قانون نافذ شو، ولی دولت په دغه ونتوانېده چې د دغه قانون په تطبیق کې لکه څرنګه چې د افغانستان خلک هغه ته اړین دي هغه سې تطبیق کړي. د قانون نه تطبیقېدل فساد موجودیت په اداراتو کې اقتصادي ستونزې چې په ټولنه کې بیا په خاصه توګه په ښځو سره لاس او ګریوان دي او د خلکو د پوهې د سطح ټیټوالی دا هغه لاملونه دي چې متاسفانه په افغانستان کې سبب ګرځي چې په ښځو باندې تاوتریخوالی تعمیل شي.
په مجموع کې د 1915 نویم کال پایل څخه تر اوسه پورې د افغانستان البته د کابل د بشري حقوقو په خپلواک کمیسیون کې د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالی قضیه ثبت شوې دي. په ځانګړي ډول ډیرې کومې قضیه دي
د عمل د شروع نه چې تقریبا یو میاشت سوره دي چې یو میاشت او اتلس ورځې کې متاسفانه صرف د افغانستان د بشري حقوقو د خپلواک کمیسیون د کابل سیمه ییز دفتر کې مونږ یو څو شپږ پنځوس د تاوتریخوالي پیښې د ښځو په څنګ کې ثبت لرو. د نفقې نه امتناع ده، د جبري ودونه دي، وهل دي، تکول دي، په وړکني کې ودېدل دي. دغه مختلف تاوتریخوالي عمل دي چې
احمد زهیر محترم، البته په افغانستان کې د ښځو پر وړاندې د تشدد د پیښو د کموالي د مخنیوي په خاطر کوم نهادونه چې اوس کار کوي دا اقدامات باید څرنګه وسي سوچ د ښځو پر وړاندې تاوتریخوالي کچه راکمه شي؟
صرف دده دغه منتی زیانونه په قربانی باندې نه تپل کیږي هغه د کورنۍ ټول غلي هم متاثر کیږي هغه کورنۍ چې د تاوتریخوالي پیښې جاتیږي دغه کورنۍ خوشحالۍ اخلي نو بنا دا په اوله قدمه کې د ټولو خلکو اخلاقي دنده ده چې په دغه اړوند باندې تر هغه حده پورې چې دی موثره ده دی باید کار وکړي خصوصا هغه بنسټونه چې د تاوتریخوالي د ښځو د اكونو په اړه باندې کار کوي دولت خپل د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون د اج او وقف محترم ریاست د دې په خاطر چې د مختلفو ابعادونو باید کار وشي ترڅو موږ په دې وڅونیږي چې په ټولنه کې د تاوتریخوالي کچه راټیټه کړو
د بشری حقوقو د کابل د صاحبي دفتر مشر شمس الله احمد زیو چې وای په افغانستان کې په مجموعي توګه پروان کال کې د خزو پر وړاندې د زور زیاتی او تاوتریخوالي پیښې زیات شوې دي دونی می بجی شوې دي ملالی بشیر څخه د افغانستان او نړۍ د مهمو خبرونو لنډی زورو
د افغانستان اجرائیه رئیس وایي وسلوالو مخالفانو غوښتل چې یو په بل پسې ولایتونه تر خپلې ولکې لاندې راولي خو دغه هیلو ته ونه رسیدل د افغانستان د اقتصاد وزارت او د جرمني د اوبو رسولو د پروګرام د رئیس ترمنز د 15.3 میلیون یورو په ارزښت د همکاریو یو تفاهم نامه لاسلیک شو د ننګرهار سیمه چارواکي وایي چې په بهسود ولسوالۍ کې د یو دیوال د غورځېدو له امله یو ماشوم مړ شو او شپږ نور ټپیان شوي دي د بغلان سیمه چارواکي وایي چې د افغان کول په نوم د یو خصوصي شرکت 15 کارکونکو چې دوه ورځې وړاندې تشتول شوي وو آزاد شول امریکایي او افغان ځواکونو د پاکستان د پخوانی صدر اعظم یوسف رضا ګیلانی زوی علي حیدر ګیلانی په افغانستان کې د عملیاتو پر مهال راخوشي کړ جرمني د هغو پناغښتونکو پر درخواستونو کار کوي چې تیر کال دغه هیواد ته تللی وو خو د نویو پناغښتونکو شمیر کم شوی دی د زیاتو اورښتونو له کبله د تاجکستان په شمال کې مزکه شوېدلې او درې کسان پکښ وژل شوی دي د القاعده شبکې د بنسټ ایشودونکو اسامه بن لادن زوی په یو صوتي پیغام کې لایفراتی وسلوال غوښتي چې سوریه ته ولاړ سي او په یووالي سره جګړه وکړي د جرمني پولیسو ویلي یو سړی نن د ټرین په یو تمځای کې څلور کسان په چاړه ووهل او د سوریه په ځای چې په شمالي حلب شار او شاوخوا کلی کې اوربند لنن څخه دراتلونکو او څلويشت ساعتونو لپاره تمدید شو
وړاندې په خبرونه کې د انصاف په لټه کې او ازادي او ریدونکو نس پروګرامونه اوري خو اوس اقتصادي خبرونه
السلام علیکم په مکرای د هیواد مهمو اقتصادي خبرونو ته د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو خون مسولین وایي چې ولسمشر به تاجکستان ته د خپل سفر په ترڅ کې یو شمیر اقتصادي تړونونه لاسلیک کړي د خونی مرستیال خانجان الکوزی ازادي رادیو ته ویل چې ولسمشر به د تاجکستان چارواکو سره د ترانزیت په برخه کې هم خبرې وکړي او په دې برخه کې شته ستونزې ته به د حل لار پیدا کړي
سفر اصلن اقتصادي سفر د منطقې ته او د دوار ملکونو ترمنځ د ترانزیت او د انتقالات د برق او امدارنګه د اموال د انتقال او د تجارت په خکولو په ارتباط باندې به د تاجکستان او مربوط مقامات په دې ارتباط باندې خبرې کوي او شاید لازم پروتوکولونه امضا شي
دا په داسې حال کې د چی ولسمشر محمد اشرف غنی نن په یو دوه ورځې سفر د یو شمیر لوړ پوړو چارواکو سره تاجکستان هیواد ته ولاړ د افغانستان د اقتصاد وزارت مسؤلین وایي چې د اوبو رسولو په برخه کې د جرمني هیواد سره یو تړون لاسلیک کړ د دغه تړون په اساس جرمني به د 15.3 میلیون ډالر په ارزښت د افغانستان په څلورو ولایتونو کې دغه پروګرام عملي کړي د افغانستان د اقتصاد وزیر عبدالستار مراد د تړون د لاسلیک کولو په مراسم کې وویل چې دغه پروګرام به په دریو برخو کې عملي شي دا پروګرام په 2004 کال کې پیل شو او د 2011 کال تر وروستیو پورې به عملي شي چې تر دې مخکې د دې پروګرام دوه برخې بشپړ شوې وې د افغانستان د برښنا شرکت وایي چې د کاسا 1000 برښنا پروژې په عملي کولو سره به چې د افغانستان لارې تاجکستان څخه پاکستان ته برښنا انتقالوي 300 میگا واټ برښنا کابل ته هم ورکول شي د برښنا شرکت ویان وحید الله توحیدی ازادي رادیو ته ویل چې د دې پروژې له درکه به هر کال افغانستان ته 15 میلیون ډالر ترانزیت ورکول شي او په هغه سیمو کې چې تیریږي هلته به خلکو ته د کار زمینی هم برابر شي شغلی توحیدی وایي چې دغه پروژه به د پنځم به پرز په تاجکستان کې پرانستل شي افغان ولسمشر اوس مهال په تاجکستان کې دی او اجرایی رئیس عبدالله به هم د 5 چنبه فورز د دغه پروژې په پرانست غونډه کې د ګډون په هدف د دوشنبه فورز تاجکستان ته ولاړ شي. او د کابل په بازارونو کې افغانۍ د ځینو بهرنیو اسعارو سره دا ډول بدلیږي. یو امریکایي ډالر اته شپېته افغانۍ او پنځه پنځوس پوله، یو یورو اووه اویا افغانۍ او اویا پوله، یو پونډ اته نوي افغانۍ، یو سعودي ریال اتلس افغانۍ او پنځلس پوله، د اماراتو یو درهم اتلس افغانۍ او پنځه پنځوس پوله، زر ایراني تومان نولس افغانۍ او اویا پوله، او زر پاکستاني کلداري شپږ سوه اته څلوېښت افغانۍ.
انصاف پلټکه
یو وی چاغې په سیور شبل وی هغه په سیور شبل وی هغه په سیور شامدی کې ربان ورستی دي شی او ناهیل به تخپل کور ته راځم.
دومره زوریدلې ما کنه په دې کار کې چې نه می څوک په دفتر مخ کې بریدي، نه می څوک ما پرې داورین، خدای راستي کوز ما د یت سر نوښته ده.
خو مسؤلین څه وایي؟
کوټه ازریق و ویګرک و ازر کې ان شاء الله موږ جلبونه په سیور کړی.
ازادي راډیو په دې ځانګړي پروګرام کې د خلکو ستونزې له مسولو ادارو سره په مستقیم ډول مطرح کوي.
د انصاف په لټه کې
قدر من اوریدونکو سلامونه او نیکه هیله مو منای خدای دې وکړي چې روغ جوړ خوشاله او بریالي وسی. دوستانو دا د پام دی هیله پیلو د ازادۍ رادیو د دیونه د انصاف لټه کې خبرونه په دغه خبرونه کې لفره ولې څخه د عبد السلام په نوم د یو زنداني ورور ستونزه لرو وورو چې د خاغلی عبد السلام ستونزه څه ده دای به په خپل راته وي.
نمي عبد السلام نمي د فراده ما بس سره پاړ کې کیو اورو رازمر مشکلات دغه د فرا په ولایت کې مر د فرمانو په اساس ځ خپل یو سبدان فرمان د نتی ملي ما په اساس دی چې قومي تزادونه و د سیسی وی د دشمن پلانات جوړ شو بل اخر په نه و د تعدید په جرم زبندیس و ما درې کال می اپس و خوړی ترسته د اغاز ما مکمه نهایش ویلې. پس دا غن رئیس جمهور فرمان صادر کړي د میلاد پښپا د میلاد شریف پښپا فرمان صادر کړي چې ما عفو وکړم شامل د حفظ وم. نو هغه و چې شامل د حفظ چې سم ما ور جدولونه په 22/11/94 واسه ورسو کابل ته او تر اوسه زموږ جدولو هیڅ بیرک نشته. زه تقریبا د 15 پر مې بدون سرنوشته زما هم سال 13 قصه نور هم دلته دغه ځوانان دي زه خپل دروش کال سن لرم. نو د یو شخص یو سات سال بیا ازادي ډیر غټ جرم دی په قانون کې. زما سال بیا ازادي تقریبا 15 مې شامل ده په سال بیا ازادي. نو زه دغه خواهش لرم چې د اقل ک دغه جدولونه ته مراحل قانوني خو صحیح دي چې وې ته مراحل فرمان درې جمهور دغه تغیر ورکول نه شي. خو دغه موږ خواهش لرو چې دغه سرهوالي دغه لطف وکړي چې د اقل ک نور نه کیږي دغه کسان چې پر هایی کې راځي دغه ته یو معتبر ضمانت ورته وغوړي چې د جدولونو د کابل راځي دغه خلک د په ضمانت یلې کې او داسې کسان هم درته چې دغه اوس د اختر په فرمان کې دوی راهي خوړلې د ولي تر اوسه مشتره ناس یې هغه کسان ولي کسان دی او دلته چې ما خپل سره د میلاد شریف په فرمان کې هغه خوړلې ولي د اختر د فرمان سره یو ځای دی یلاسو ولي چې هغه واسطه او پارتي د لورسته اته لسکا سمجو چې په هغه فرمان کې شاملو تر اوسه په ماباس کې یو کس بل دی دلته چې موږ سره چې د اختر په فرمان کې دی شامل ولي تر اوسه دی په ماباس کې زموږ دغه غوښتنه ده در جمهور د مقامات او لړو مقامات نه دغه زموږ خواهش دی چې زموږ په مشکل تر رسیدګي وسی موږ ځوانان او موږ زندګی لرو او زوګان لرو موږ اداقل څه خو باید وځي دغه ته رسیدګي وکړي. نو موږ دغه خواهش لرو چې دغه سرهوالي د فرا سرهوالي ته وویل شي چې دغه کسان چې پر هایی کې شامل دي اداقل په یو معتبر ضمانت را یلې شي داخل یو معتبر ضمانت د زموږ څو وخت موږ حاضر چې هر څوک لاس دکانه وغاړي لاس کاسه وغاړي په داسې کې دي ته په ضمانت ورکو کومر دي تر څو چې زموږ جدولونه راځي موږ دي خلاص کې په ضمانت څه زموږ سره دلته باندې دي چې پښ کال باندې دي ولې یو شپه مرخصي اګ نه دی ورته ورکړي ولې دا چې کسان هم چې مثلا شل کال 15 کال کړي لري ولې پیسې لري بیا مرخصي دي.
د انصاف پلټکه
یو وی چاغې په سیور شبل وی هغه په سیور شبل وی هغه په سیور شامدې کې ربان ورستی دي شی او ناهیل به تخپل کور ته راځم. کوټه
ازریق و ویګرک و ازرک ان شاء الله موږ جلبونه په سیور کړی.
د انصاف پلټکه
دوستانو د عبدالسلام ستونزمو په کابل کې د لوی سرنوالۍ ل یو سرنوال خغلی عزیز احمد سرباز سره شریک کړه. خغلی سرباز دغه ستونزې پاړه راته داسې وویل.
جولی کی دا فرمان سره تام جولی کی کله چ فرمان نه د مقام محترم ریاست جمهوریت د ترسی کی په ټول ولایتو کې په مرکز ولایتو کې کمیشن جولی کی دا کمیشن دا د نړۍ چې مثلا په ماینه وخت دا جدول دور کی هغه اشخاص او افراد چې په فرمان سره تام چې قبا جن هدي یا د جنایت دی یا تخفیف اخلي یا سریزی چې په جسم ماده ده قانون مابوسین سره تام دای خوشی کیږي یعنی ترسو چې جدول جوړیږي دا یو مهم وخت لري دا د جدول نه ځي ورول مقاموته یا د هغه ځنه چې جواب راځي یا منظور کیږي هم جواب راځي دا خلک ته لمه بسنه خوشی کیږي دا پروسه دوام لري اوس هم تقریبا د دوه فرمان استادونه په دوام کې دي ان شاء الله په نږدې کې دا متوجه شي چې دا هغه څوک چې مثلا ستونزې لري او منتظر دي هغوی ته دا فرمونه اعلان کړو دا اکمال به حبس نه دي چې دوی منتظر پاتې کیږي دا بخشش دي دا قانوني اصول کیږي بیا ورځ د ورځې ونه چې مخکې شي یا دغه شي شاته شي بس دا یو عادي او طبیعي خبره دي بس نه تنها د ولایت مرکز جدولونه هم داسې دي او ټول تولید کیږي د جدولونه چې تولید کیږي یو ځلې مزي او یو ځلې مرزي یا تیران چې دی دی هر نور څو ورځې به در استوز استوز دا څه نه دي چې مثلا کمیسیون یا مامور یا کوچنۍ زلای چې مثلا دا یې زلای نه لري دا یې عدالت کې عدالت پارک بس کې دا برخه دی د هر چا مثلا تلاتین هغه سره دی صحیح ده یو استوز کوچنۍ استوز دی دا کیږي او څو ورځې صبر کوي د خلک دا ان شاء الله یو بخش دی هغه سره کیږي کوچنۍ خبره دی بس
د انصاف پلټه کې
یو وی چاغې پسې ورشبل وی هغه پسې ورشبل وی هغه پسې ور شامدې کړه باندې ورستی دي شی او ناهیل به تخپل کور ته راځم کوټه
حاضرې وی ډېر کوی حاضر کې ان شاء الله مونږه جلبونه پسې ور کړی
د انصاف پلټه کې
قدر منوریدونکو دا د دیونه خبرونه چې تاسو واوریدله دوستانه تاسو هم کولای شئ چې خپل ستوند له موږ سره شریک کړئ موږ به د امکان تر حد هڅه وکړو چې تاسو ستوند ته د حل یو لار پیدا کو موږ د اړیکو شمیره د 0929 293 درویش تاسو کولای شئ چې واځي د یک شمې پورې له موږ سره اړیکه ونیسئ او خپل ستوند را سره شریک کړئ اوس نو تاسو په لوي بخون کې خدای سپارو خوونه ولرای
د انصاف پلټکه آزادی او اوریدونکی جوړونکی طاهر روشن
ګرانو دوستانو او د ازادۍ او اوریدونکو د خبرونه قدرمنو منوالو د سلامونو او شهلو په وړاندې کولو سره د دې پروګرام د اوریدل لپاره تاسو ته شراغلاسم خوشحال يم چې ستاسو د پروګرام د خبرولو وخت رسیدلې او زه طاهر روشن د هغه پړندې کولو سره ستاسو ملګرتیا کوم ګرانو دوستانو د دغه خبرونه په زیاته برخه کې مو د هغو دوستانو پیغامونه راخستي چې په تیر ورځو کې د سولې د خبرو اترو په بهیر کې د پاکستان د منفي دریځ غندنه کړې ده لکه څنګه چې تاسو ته هم څرګنده ده د کابل د محمود خان د پلس سره د ځان وژنکي حمله ورسته د افغاني مقاماتو دریض د پاکستان په وړاندې تنسوي او د افغانستان په امنیتي چارو کې د پولي د اخوا د لاسوهنې په باب په بربنده توګه څرګندونه کړې دي او هغه غندلې دي نظمو جوړیدونکو هم په همدې اکله خپل نظرونه څرګند کړې دي چې په ګټه به واور
السلام علیکم زه د نګرهار ولایت د لالپور ولسوالۍ د چکنور د کینلا ګلدین تاسو سره په تماس کې مزما ټول اوریدونکو ته د زړه له کومې سلامونه او بعد د سلام زمونږ ته خبر ورکړي چې پاکستان د افغانستان سره ډېر ځمني او وادي وکړي سول په بهیر کې ډیر واده وکړ چې افغانستان کې موږ سول راول او دا به کو دا به کو په افغانستان چې څومره ورځ تیریږي افغانستان مشران د پته نه لګیږي او پاکستان ورځ په ورځ باندې دا غواړي چې افغانستان سره لاندې کوم ورځ په ورځ باندې هیڅکله زموږ مشران ته زموږ دا درخواست خبر دی چې چیر نه وزي د پاکستان اوخلی باندې تیر نه وزي او د پاکستان د مخې سیاست دی الله دې وکړي چې زما دا پیغام نه شي شي وسلام الله خوشحال لره
السلام علیکم ز عبدالله د کندهار ولایت د رسن ولسوالی څخه خبر کوم زه د افغانستان د حکومت څخه ته دا وایم چې نور پاکستان هیڅ وخت نه غواړي چې په افغانستان کې سولې او آرامي راشي او زه چې زموږ افغانانو ته حیران یم چې د سولې د دې پاکستان په دومره سیاست باندې خطاوي دي او هیڅ کله مطلب چې مار ته په لسون کې ځای نه ورکوه دا زموږ په مار دی زموږ دښمن دی دا هیڅ کله د افغانستان د یو حکومت سره جوړوالی نه راځي هر حکومت چې په سر کې دایي د هغه خلاف که د طالب حکومت پر سر دایي هم د هغه خلاف که د دغه دولت کې هم تر خلاف دی د هغه دولت خلاف د هغه حکومت خلاف چې هغه په سر د اقتدار دی افغانستان یو جوړجو ته نه غواړي چې افغانستان څلور افغانستان موږ ورته ډېر 5000 کلن تاریخ لرو او دې زموږ د هغه وخت د احمدشاه او د نورو محمود غزنوي او د هغه د تاریخ په یاد دی نو دې سره نو غواړي چې جوړ دي چې د خپل فرمان سلام
سلام علیکم آیت الله کندن د آزاد راډیو ټول کارکونکو او ریزونکو سلامونه وړاندې کوم او په خصوص ډاکټر صاحب اشرف غنی او ډاکټر صاحب عبدالله غواړم چې نور دغه د صلح په بانه باندې چې دا کوم افغانان تباه شو دا خوشباوري باید ونی کې دا د صلح ته کې باید لري کې کله چې د صلح خبرې پاکستان د دوکې د پاره یو چوګي خطر نه دوکې سره شي یا بلته وګي ماغه په دې خاطر باندې چې دا غي وخت پلان بسکلې او هغه د صلح افغانان یا د صلح افغانان د تباهې د پاره وکند او باسي نو هله نه دا کو نه پوېګم تر اوسه په شي نور د خدای نه ویلې کې دغه لوبه نه کوي اول دا صلح یو کمیټه چې جوړه شي دا ماغه پاکستانی افغان ډیفنس کالونی کې سب افغانان دي کو دوی هر څومره ځان ته افغانان وای دوی هلته وره سب شوی دي دا یې سایډ د نزارت لاندې کار کوي او ځل ته په صلح کې دي صلح کې لپاره دا کسان وغره چې هغه دې هیڅ سیاست کې کار نه لرلې او جدا خلک وي والسلام
مګه اشرف غنی صاحب نه دا غوښتنه ده چې بيخي پاکستان سره صلح ونکړي او پاکستان خدای غار کې لکه څنګه خلک غار کو پر افغانستان نور د غوز پیرو ته یل نه کوي او وار وخت کې دوی لاله سمرګورې کور په کور غوغای او خدای دې تباہ او برباد کړي او پاکستان یې ورکسي نوم دې ورکسي او نورم دې خدای په امان
السلام علیکم زری خوست ولایت د زمیدان ولسوالینا محمد بشیر خبرې کوم اوس بیا د پاکستان سره د سوری خبرو په حق لا د رادیو څخه اورم زه خپل یو شپونیم خو پاکستان په تاریخ تو کولو کې د افغانستان په حق لا نه صلح کړی دی او نه به وکړي په خیر دی و افغان ټول افغانانو نه ماده هیله ده چې نه کېږي د پاکستان څخه صلح کول هیڅ امکان نه لري ځکه چې په پاکستان د افغانستان څخه صلح کول دا د پاکستان نقصان دی کله چې کوم هیواد نقصان وي نو هغه نه غواړي چې بل هیواد کې امن او صلح راشي نو زه د یو شپون په هیڅ باندې د تلویخ سکولو د دې سکولو نه اربیلې رودیا اورم او د دغه رودیا د وژنه روزنه صلح غواړو او د صلح غوښتونکي یو خو پاکستان زموږ سره صلح نه کوي موږ د پاکستان منظم خپلی او مسلمان ملت په سر کې وته ګورو لیکن دوی موږ ته هیڅ کله د مسلمان په هیڅ او د مسلمان په نظر نه دی کتلې او موږ ته هر دایمي لپاره یو داسې د سیاسي وعده سي منصوبه جوړوي چې هغه کې زموږ مرګ روا او زموږ ژوند ته به سره مخامخ کوي نو زموږ د افغانستان مسلمان ملت دا درخواست او دا پیشنهاد دی افغانستان کې بنه سولا پاکستان له طرفه راشي او نو راغلي وي د دې په معنی ماوري چې پاکستان کې د سولې خبرې شروع شي نو دا هیڅ امکان نه لري دا د امکان نه لري خبره ده وسلام به احترام د نشرولو په هیله يم
سلام علیکم د ازادي رادیو ته د زابل ولایت څخه خبرې کوم په دې ډیر خوشاله یم چې د افغانستان ولسمشر اشرف غنی صاحب د نن ملال تشکایت وکړي ډیر خوشاله یم ځکه په دا کار به خدای کول نتیجه ورکړي. د پاکستان منځنی سوس د ټولې دنیا به خدای کول ورپام شي. افغانان پوې زویر کړله، اطمینان کړله، خوار یې کړله، چیدان را کېږي، هره ورځ را کېږي، ښایسته ښایسته ځوانان مختمیږي. دې ته باید دا لاره معلومه شي. یوازنۍ لاره دا هغه ده چې نړیوال فشار پر راولي. نو خو دغه فساد ملک فساد اخته ده، په ده کې مدرسې، په ده کې توریستان، په ده کې دایشان، په ده کې ټوله دنیا موجود ده، په ده کې زده خپلې ګټې خوندي دي. دغه ټوله شي پر ځان غونډ کړي دي، د دغو پر سر باندې دوی خپلې پیسې اخلي. په دې د ټول افغانانو اوس سر خلاصېږي چې جنګ د بله ځایه پر افغانانو تپل شوی ده. زموږ په خپل مابین کې هېڅ مشکل نشته. یوازنۍ لاره دغه ده چې دغه شکایت باید تر یو ځایه ورسېږي. دی نه شي بېرته پر هغه حال پاتې شي، ګونګه شي، کیسه پاتې شي. اوس پاکستان وایي ما به بېرته مذاکرات شروع کړي دي، اصول خبرې لنډوم. په دې به اعتبار ټپ نه ورکوي، خصوصا رئیس صاحب اشرف غني ته وایم چې په دې به اعتبار نه کوي. نور بسته، د خدای په امان.
ګرانو دوستانو، دا وستاسې هغه پیغامونه چې د پاکستان د خوا د سولې په هکله د سیمه ژمنو د نه پر ځای کولو په هکله مو د ازادي راډیو ته رالېږلي وه. لکه څرنګه چې دغه ورستنی اورېدونکي هم یادونه کړې وه، د افغانستان ولسمشر اشرف غني په ملي شورا کې د اپریل په 15 نیټه خبرداری ورکړې وه چې د پاکستان د دغو ښکاره لاسوهنو په هکله به د ملګرو ملتونو د امنیت په شورا کې د پاکستان په وړاندې رسمي شکایت وکړي. چې په همدې اړوند زموږ همکاري فرشته جلالزی یو رپورټ جوړ کړی دی چې په ګډو به سره واورو.
د افغانستان حکومت وای له طالبانو سره د سولې د مذاکرو د پایل پاړه د څلور اړخیزو غونډو لړۍ به تر هغه وروسته پایل سي چې پاکستان خپل ژمنې پر ځای کړي. د ولسمشر د ویندوی مرستیال د واخان مینپال پرون ازادي راډیو ته وویل چې پر افغانستان جګړه د پاکستان لوري تحمیل شوی او افغانان یې له ځانه دفاع ته اړ کړي دي. پاکستان اوس ډول طالبان په افغانستان کې جګړې ته هڅوي او په څلور اړخیزو غونډو کې پر خپل تعهدي عمل نه دی کړی.
موږ د هغه چا لپاره چې سوله کوي، د سولې دروازه خلاصه ده، هغه څوک چې جنگ ته ادامه ورکوي کاملا د جنگ لپاره تیار دي. همدا اوس د افغانستان په مختلفو نقاطو کې د شفق په نامه عملیات پیل شوي دي او د افغانستان په هر نقطه کې د افغانستان د خلکو دشمنان ځپل شوي.
د پاکستان د صدر اعظم د بهرنیو اړیکو سلاکار سرتاج عزیز پرون ویلي چې په افغانستان کې روان بحران په جنگ نه حل کیږي، خو د سیاسي ډیالوګ دوام یې حل کولای شي. د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی د اپریل په 15 په ملي شورا کې ویل چې نور له پاکستانه د دې توقع نه لري چې طالبان له حکومت سره د سولې مذاکرو ته قانع کړي. دا د اسلام آباد په وړاندې د کابل په سیاست کې لوی بدلون کړل کیږي. ولسمشر غنی هم داراس پاکستان ته خبرداري ورکړ چې له وسلوالو طالبانو د ملاتړ او هغوی ته د امکاناتو د دوام په صورت کې به د ملګرو ملتونو امنیت شورا ته رسمي شکایت وکړي. د ولسمشر د ویندوی مرستیال د واخان مینپال د جزئیاتو له ورکولو پرته ازادي راډیو ته وویل چې دا پروسه هم پیل شوې ده.
کله چې د افغانستان ولسمشر مجلسینو ته دا خبره وکړله، دا پروسه ده او دا پروسه به له خپلو مراجعو څخه تعقیبی.
ښاغلی مینپال یو بیا د حکومت پر دې د ریس ټینګار وکړ چې د هغو طالبانو پر ضد پوځي عملیات به جاري وساتي چې سوله نه غواړي.
راپورټ مو واوریدی. د همدې موضوع په اړوند زموږ یو شمېر نور اوریدونکو هم پیغامونه رالېږلي. په هغه کې بیا د جنو سرحدي سیمو او ولایتونو او یا د هغو افغانانو چې په پاکستان کې ژوند کوي د ستونزو په هکله څرګندونې کړې دي. نو راځي چې دغه پیغامونه هم په ګډه سره واورو.
السلام علیکم، زه حنیفی د لغمان ولایت د مرکز نه تاسو سره په ارتباط یم. سب مشکلات ډیر زیات دي په ماجرو په پاکستان کې او همیشه چې دا کوم افغانان جلد کمریزان دي یا څوک چې کارتونه هم لري پولیس د موټرو نه کته کوي پیسې ته خپل پازابوي او ورته وایي چې تاسو کارتونه نه چلیږي ټوکنې ورکړي هغه نه چلیږي. نو افغانان ډیر په پاکستان کې د پاکستان د ظالمو او بې غیرتو پولیسو لخوا ډیر پازابيږي، پیسې ته خپل بندیانيږي او په کمپونو باندې هر شپه فوجان او پولیس ته ګډه چاپی اچي خپل کورونه وړي. نو زما د افغانستان د اسلامي جمهوریت د ماجرو د وزیر څخه دا هیله ده او همدارنګه د وزیر خارجه څخه د اعلی چارواکو څخه چې په پاکستان کې د ماجرو د ستونزو د حل لپاره یو لار راوکاږي کتو کارتونه لري هغه ته به تمدید کی کینل لري هغه ته به کار پور کی او دوی سره قوی خبري وکړی شي مهاجر افغانانو مظلوم باندې دل تم ظلم ده هل تم ظلم الله پاک دې زمون ټول وحال باندې رحم وکړي وما علينا الا البلاء.
السلام علیکم زه د ننګرهار ولایت د لالپوري ولسوالۍ د چکنور د کلینیک ګلدین تاسو سره په تماس کې ما لمړی د زړه له کومې ډاکټر سلامونه د افغانستان چارواکو او جمهور رئیس او د افغانستان حکومت زموږ د خواهش او تقاضا ده چې د پاکستان د حکومت نه موږ ډېر زیات تنګ او تکلیف او زحمت سره مخامخ یو. هم د ګوستي ولسوالۍ او هم د لالپوري ولسوالۍ طرف ته ګولۍ راځي او لوی لوی توپونه راځي ټول خلک یې ویشتل کورونه چې وران کړل مینې چې وران کړل خلک در په در خاورې په سر د تکلیف او زحمت سره مخامخ دي او د افغانستان حکومت هیڅ سره عکس العمل جواب ورنکړ. منګه د افغانستان د حکومت د لاسه ډیر تکلیف او زحمت سره مخامخ یو چې د پاکستان په تل عکس العمل جواب نه ورکوي او که چیرته جواب ورنکړي چې نو پاکستان ورو ورو ټول خلک یې تباه کړل او د تکلیف او زحمت سره مخامخ کړي دي. یو طرف ته یو ته ګیټ بند کړی دی ګیټ یو ته ګیټ باندې نه پرېږدي بل به خبر کې نه پرېږدي بل توپونه دې را سر کړي دي په ګولو باندې خلک استعمالونه د خلکو ویستل کورونه د خلکو لوټ چپا کړل. منګه زیات تکلیف او زحمت سره مخامخ یو. الله جل جلاله دې وکړي چې زمونږ دا پیغام نشر شي. وسلام الله خوشاله لره.
سلام علیکم یا دلای ام کونړ نه دا زادی رادیو ټول کارکونکو ورځونکو سلامونه وایم. او روسي پیغام دا دی چې دا ډاکټر صاحب سره غوښتنې او ډاکټر عبدالانا کوغوار چې د افغانستان جګړه د لاندې کې نو باید پاکستان کې مشتاق افغان مهاجرین باید افغانستان ته واپس کی. ولې چې په پردي وطن کې په پردو ډاګونو کې دغه مهاجرین دیږي او د افغانستان په دغه غټو غټو دشتو دشتلیلې دشت بګواو دغه دشتو کې دوی نه دیږي. نو زه نه معلومی چې ډاکټر صاحب اشرف غني او ډاکټر صاحب عبدالله د افغانستان جنگ ختمول نه غواړي. دغه پیسې چې د سولې په کمیټه لګي دا بې ځایه دي. دا د یو افغان د نظر د هر افغان د نظر خلاف دی.
الو السلام علیکم. سمیع الله خلیلی تندریم د پکتیا ولایت چمکنی ولسوالۍ څخه خبرې کوم. زما د ټول مقامات او وختان دا چې د پکتیا ولایت دندې پټان ولسوالۍ د سرحد کوم دا په دې سرحد باندې د پاکستان ته د ویزې سیستم دی پال شي دا سره د ترانزیت هم شي. د خوښ پکتیا دا خلک نشي کولای چې د دې لارې لاړ شي ننګرهار ته د لاړ شي او په ترخم جال ته د دې ویزا ولګي چې خواته لند ولاړ شي. لارې ډېر لري دا او چې څنګه یو سوالې اندارنګ د ټنډي پټان کوم مومي سره کتل لږې دا کار مجان سه پلوري دا ډیر لاند ته خبرته او د خلکو د مریضې څنګه هم ډیر زر حل کیږي. همدارنګ دکاندارانو هم کول شي چې خپل تجارتي سمونه ډیر زر هیواد ته نقل کی. همدارنګ د دې د پاکستان ته نقل کی خو دې تر هم لار خو ډیر لري دا تر هم لار مونږ څه کوو کلام تر هم زو ډیر مصارف هم را باندې راځي. د خدای لپاره د پکتیا ولایت کمکنی او رسول دندې پټان ته خاصه پملرنه وکړي او دولتي چارواکو تاسو زموږ له سره ته هیڅ پملرنه نه کوي. ډیر ظلم زیاته روان دي.
السلام علیکم. زه خالد بن فرحان ولایت خبرې کوم فرحان ولایت سوالي موږ دا خبر چې په واره پاکستان خپل بیرغونه راوړي د باران چې کې درېږي د موږ دوه سو نه یو نفر یو حضر آمده چه نفت آلنه او اکمال دولت وی که نفت آده خل پر خیر و جنگی و خل پر خیر و نفتر پیزنه اکمال آلی.
الو اسلام علیکم. امره المقبلی هم دا پکتیا ولی دا پتان و لسولی تخا ما دی افغانستان دی لورپوری ترواکو تخا دا وقتانه دی سی پا پتان و لسولی پا مقبل و سخی که نظری ورځ کیږي سخت جګړه شروع شوې دي. ولی سی اپ ته امنی کمانډر ته خمه ده تا وخت نه ده چې دا دې جګړه مخاونه سی. وسلام به ستنه.
بله السلام علیکم. نکه بلا د پکتیکا کې برمل وسولې څنګه تاسو سره پړي په ځنګ پرګدم مونږ دې اشرف غنی عبد الله څنګه د هله کوو چې دلته برمل وسولې په ډر بازار کې مختن امریکایانو په وخت پښتیا چولې وی خوشی کړی دي. افغانستان د حکومت اوس پاکستان په جنو ټوري نیولې او پستې پچولې مونږ دې لوړپور شرواکونه د هیله کو چې مونږ ته مهمات راټه سلاره ولګې مهمات راولې جاي نور تاسو ورنه خلاص مونږ په یوازې سر وسو ځنګي ګمو غم دوه خړل شي دې پستو غم دوه خړل شي دې پستې خرته شوی دې دا خبره خرته شوی دا آیا کولې تو غم نه خوري خدای ته وګوره د غم دوه خوړل چې ټول پښتي ونه ولې د تاسیسات جوړوي چې غم نه خوري څوک سر نه جګوي د څنګه خبره ده مونږ خالص مهمات راوړي چې مونږ ورته ځینګي مونږ مهمات نه لرو هر ته البسا مونږ ته نه رسېږي مونږ ته مهمات راوړي چې د خدای وشي پاکستان کې مونږ د پاکستان د پښتي نه مونږ خپل سر ورنه قربانه وو خالص مهمات هیڅ مهمات مونږ نه لرو یو فکر را کړل چې پټا باندې هیڅ نه کې مونږ ته پاکستان ته په بندم ولیار اوراز ته پونه رشيډي او پښتنې سي دا څنګه خبره ده چې غمو نخري والسلام علام عمر چې مونږ په غرام خامہ خانه شرګي
قدرمنو اوریدونکو دا هغه پیغامونه چې د افغانستان د ځینو سرحدي ولایتونو او یا هم د هغو هیوادوالو د ستونزو په حق له چې په پاکستان کې ژوند کوي د ازادي رادیو د پیغام سپټولو د ماشين دلاري مشته ورسېدلی نو د ازادي رادیو خبريال شاه محمود شنواري د همدې موضوع په اړه یو راپور جوړ کړی چې په هغه کې د ننګرهار د والی نظر